السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه شوي دي. پیښه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یو مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کیږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هری رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 1900 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی ان ان تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یې غواړي. ښاغلی ترامپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یو لویه جنگي بیړۍ د ایران په لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپل دوهم لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د انډونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د ناروې د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکیچ لا زیات کړی دی.
پدې ځای نو کې له یو متر څخه ډېر واور شوی. په دې شرایطو کې زرګونه کارکونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. مو کې څکل د سرپنا برابرولو ته ونرل.
یونیسف وايي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونن ما رو به هر خواسته ما برسونه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
دکریز موگ لپره دیو پول حیثیت لری، موگ حقا ستا رسوی چه موگی غوارو، خلا بعد مرخوص دا پول بیجارده، او هیت مجلی؟
د کابل خاروالی لخلکو غوختی چه د خپلو کورونو، د بامونو او حویلگانو واوری داس زیونو که واچوی چه پزمکه که جذب شی.
تمام شهروندا میخوایم که برف بام خانه
شون لټول خاریان غواړو چې د خپل بامونو او حویلې واوري په خو ځایونو په ځنګړي ډول سړکونو او خپل ولارو ځوان چې په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم ځای حل ته انتقال
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی خبرداري ورکړی چې په ټول افغانستان کې د درنو واورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یې له سخت حالت سره مخ کړي دي. د شورا اندېښنه خودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنېږي ورستوي کې د واورو او ورختونو له امله سخت اغیزمن شوي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واورې لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی ویلي په افغانستان کې د درنې واورې ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړی چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړی دی په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکس پاڼه خبره کړې ویلي
په ډېری ځایونو کې له یو متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هېڅکله د سرپنا برابرولو توان نه لرو. موږ هېڅکله خوړو زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 3 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سختې زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره
د زیاته کړي چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغیز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړني ملاتړ پرته زیانګلې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکیچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستنه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته تازه راستون شوی 50 کلن غونچا ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د 5 شنبه په ورځ د جنوري په 9 ویشتمه یې له تورخم ازادي راډیو ته وویل
ولا بس پولیس کو روز اندر اپلور دغه خپل غریب نو په سپورت مکتوب ونه دا ولوز د دې تر اگر سبب می بچا می وری ذاتی بیران ناشتی دا بدل نه دا زور لرو نه غزا کې هم نس په خپل وطن څخه نو سم دا چې مون سره همکاري وشي مون سره مدد وشي مونږ محل څو کو واوري سچات متره ته پټ کې نو بل پریشان ای بس
دا شان لبل گاونډي هوت د ایران له تهران خپل هواد افغانستان ته ستون سوی 15 دیرس کلن نصیر احمد چې لرستنې دوی درې اونۍ کیږي او اوس په مزار شریف خار کې میشتي وای له سخت ننګونو سره مخ دی.
سره دی راغله ولې موږ افغانستان نه سر پنا نه کار ای نه بیا
شل کلم ایران کې تیر کړل اوس افغانستان ته راغلی یو نه سر پنا نه کار او نه نوري اسانتیا ولرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 می یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوی. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقی منقل تودولو تیرو. خو ډیره وخت چې برق نه وي زغال ګدو. میرمن می په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوی. پر پوله می یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیسته دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR یو کارکونکي چې نه یو غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم تاییدوي چې وس راستنیدونکو ته مرستې کمې او اني وازه تر ناروغانو او مالول لرونکو کورنۍ او محدودې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی کاروارو نه چې کله مونږ پښتنه کوو وایي چې مونږ هیڅ ځای نه لرو هیڅ ملته ځای معلوم نه دی. اکثره یې داسې دي داسې په دوه وضعیت سره مخ دي چې دوی ته یو میاشت په میاشت وخت یې اخیستی وایي او دا به ډېر ښه شي ځکه چې دوی د نړۍ تر هغه چې د نړۍ په هر منطقه کې اوس د خپل زندگی کې لري شي چې ناس مال نه کې پات شي مشکل به ورته وي خو اوس په دې ورته کې ډیره سخت ده بيخي زیات سخت ده او دلته خو اوس پیسې بيخي ډیر زیات کم شي ویلې ریسر خو نه بيخي په کټګوري تقسیم شي دي اړیم له خو خو نه هم چلان وی هغه کډوارو سره مرسته کوي چې صرف هغه مالونه معیوبه یا کوم غټ مریض ولري
حکومت بیلابیل ادارے ہر ورځ لګونډي هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو دستنیدو راپورونه ورکوي نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې دراستنه سویو د وضعیت په ځنګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینا یې بلکې د جهل یا تجاهل لمخه کیږي او شرعاً جرم دی. اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشه کړې. د بشري حقوقو بنسټونو او د بخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکه کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامه په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل مونږ دا په دقت څېړو تر څو د مونږ خبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوا دا چې دغه قانون کې د شې سلیقوي عدالت فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقوقو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلان وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ور باندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم ویلي و چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یو مفصل اعلامیه خپره کړي. ښاغلی بنټ د شنبه په ورځ خپله اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کیږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیر اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیری سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیری جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیری جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطه طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس ترڅنګ نورې تعزیری سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د ستر محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوه او ډیر ژر به د عدلیه وزارت لخوا په رسمي جریده کې خبره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړی ډاکټر فضل هادي وزین وای دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکی کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
که د محاکمو کې د جزایی اصولنامه چې دا ښه کار دی چې د ټولنې د نظم لپاره د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی، اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجرااتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. د ای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلې دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړي او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستر ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیايي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ، ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیايي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما رو به هر خواسته ما برسانه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. زکریت موگ لپره دیو پول حیثیت لری، موگ حقیقت سته رسوی چه موگی غوارو خلو بده مرغوز تا پول بیجارده او هید نجلی تخبر راتلون که لپره کم پلان نلری دا واقعا سونز منه ده.
ده افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که زینی خون که هم ده افغانستان ده پوهن سیستم رننگوانو دک بولی او دنگار گوی چه ده سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لو هم دستونسو یوهی د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډیری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربېره په خوانځیو کې د هلکانو شمولیت هم پټه په ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي پښپاګمه خبرداري ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن سوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع سوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې سوي او په کور کېنول سوي دي.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګری مېرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپאי اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر خزه په تیره بیا هغنجونی چې لزده کړو محروم دي سره لدی چې خې طرح او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري. اروپאי ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپای ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه، او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپای ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپای ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر خزه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسکونه خزه اونجونی په کې کار کوي وي. یو شمیر خزه په ځانګړي ډول لسته کړو محرومین جونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبرې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید داس کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمینه برابر کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي پوهنتونه او زده کړو محروم دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نور ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښهوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو دونکو د منع کېدو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډیری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنی کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واوري داسې ځایونه کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکه لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واوري دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واوري د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سرکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورین ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتمه ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لټولو خاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واوري په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا کوم څاوي هلته د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واوري چې له سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په بابونو کې وري دا بوګه په ګلدانو په پټیو دې خوشاله دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدې ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر ښه او نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځای کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنې ساحې دغه ځایونو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیره زیاتوي. همدارنګه کچیرته مونږ د ده بل اړخ ته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډېره پیمانه ګټه رسوي، ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل خردو په د کمک ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمېنې کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د را اړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوی.